د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنګزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ جوړه اړولي او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس په ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوود اوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
په جریان کې د درې مهمو تړونونو په برخه کې له هغوی سره خبرې وکړي او دغه تړونونه لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په سر متمرکز وي. د ښاغلی هاشمی په خبره ولسمشر غنی انخریت له تاګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکی چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوی ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګیدلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوسته څلور ایم آی پوزي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ جوړه اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. خغلی وزیري همدارز ویل چې د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. چې جوزجان ولایت امنیت قومندان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکي توکي په ورکشا کې ځای پر ځای کړی وو. د خغلی خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکي توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې و چاودیدل او یاد مرګ جوړ له واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایان درام سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 15:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیري اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان په بي ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو رښتون کې اورلګیدنی لشتر لږه یو دیش کسان مړ کړي او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. ورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي رښتون په نسایي برخه واجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وي اور اوس مړ شوی او د پیښې د ترنګوالي لپاره چیرنی پیل شوې دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي رښتونونو ته انتقال شوې دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرنی ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای زخپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډېر ژر چمتو شي. د دسمبر 14مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډېر کسان تر اوسه وژل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شوي غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې په کار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه او همدارس د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپای مشانو ملاتړ هم ورسره دی د ویزو په برخه کې د امریکا لنوي وصول سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کښتۍ له ساحل 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 سنه نور کډوال له هم تری تام دي. په بل پیښه کې لشتر لشه 14 سنه چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډیر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسیدلی دي. خو 3,622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسیږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړه او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 201 نیبي کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملی بڼه خپل کړي. تیر اونۍ روسیې له اوکران سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکران څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکران به راتلونکي کال له اروپای ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حوال حاله مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 12 ده، اسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 15 ده، اسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه منفي 15 ده، اسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چته صفر اسمان شین اٹکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخه لوړه درجه 12 چته منفي 15 اسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3 اسمان شین اٹکل سوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمن لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راس د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فائق صاحب د ټلیفون لاره دی او دغه راس هڅه کوي چې له محترم حکمت الله عظمی صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په ټلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونه په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولېدای شي او څه پکار دي چې تر اوسه پورې په 14 کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، به کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد؟
بله، زه یقیناً په دې عقیده یم چې هلمند کې اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي، او په ټوله اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که شو ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایست سي، همدارنګه قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند لپاره یو اساسي مبارزه پکار ده، چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅول، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاق او د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن چیرو څوارلس کال کې هیڅ په دې باره کې جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل در ټاپی پروژه را چې د خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپل د کجکی برق و هلمند ته یوازي مربوط سي، فکر کوم ک الته فابریکی جوړ سي او د خلګې په کار ولويږي، خپل هم د قچاکبر چې وس اکثر میلیونران دي د هغوی د پیسو رنگ ور سپین سي، هغوی تشویق کړي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې دی راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف ک، سرمایه گذاری وک، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ د غوسه برا جلاسی، نور متبقی خلک به د ټاپې په پروژه کې مصرف سي، دا ټول به پنج مجموع سره یو ځای سي، نو امکان د ډیر ستا چې په المن کې د امن لمن وغوريږي او امن دراسي او کار رام نسی، حتی اقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب، نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې تلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مده ده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسكر چې کله هلمند څخه په 2014 او 12 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشې مادو تولید په مرکز باندې مغه شان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی په کې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل غنئ؟
ډیر مننه. دا سده د 2014 کال په دسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو، د خپل افغانستان کې یو امنیتی خلای را مینځته کړل، په دې کې شک نسته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبر دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسو د رادیو د لارې مطرح کوم، چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په ناامنۍ باندې روان دی، او طالبان ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ دغه څخه ولاړې د جنوب او د شرق څخه ولاړې و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نو تللی نو د یو منطقه صدا غزیدلی و. زه په دې باندې دغه ما د چپ کنوینسیم کانې م چې افغان امنیتي ځواکونه سیری قربانیانې ورکوي، مګر دوی وسم ډیر زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنگي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دی بیا را تازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډیر زیات دغه وسي کار وسي، او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند ناامنه کې، نو د کال د دوی د جنگي فصل اخري افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی، کاغل ته به وغځیږي، همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسي، او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کیږي د مخته را روان دي، هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه هم دا تقاضا کېدل، دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نسي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاسوال عبدالکریم فایق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته له نږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره همدومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین تینه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې، اوس خو تاسو په هلمند کې نیاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه کی دوستا تقدیم میکنیم. زبا دا وایم جناب نظر صاحب چې یلمن کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دا جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوی. په هغه وخت کې زه په یلمن کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودل، په دولت کې داسې کسان نه و چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. سه که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسې سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت شوی و، بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وشي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وشي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي و، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي کفاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیع خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې خپر کړي دي، جنګېږي. د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مصلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مصلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هر واقعه چې پیښیږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الستای ولسوالۍ کې، د خلکو په همکارۍ او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیتي ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړه. اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز دخوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز دخوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم و همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما، شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم، از این جنجال ها معلوم میشه خلاص نمیشه. منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغان ها تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی رو احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و کرد دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه، انتالیا برین، هر جایشان و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این ریسا بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردیم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمان استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وضع را به امنیت بدل نمیکنین، شما هستین که امروز در هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن نمیتونین، دوز گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمی کنن. اگر قصی را قتل کنن، مردم ها میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال ها عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمو دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نه فلم جور میکنه نه جور میکنن سیب. از این قبیل مسائل سیب چی باشه؟ پیشنهاد شما چیه سیب؟ این جنجال ها را به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منطقه ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگاه خود سیب. چی میگین؟
ډیره مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چوند باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زو پیشنهاد وکم هغه دای موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینی کې پیسې سپینی کې د غسی په هلمند کې سرمایه گذاری وکړي او دا باسونه کې فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی داسې د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابري هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپلو مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخه شو کوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو، هغه په ډېر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختي او دغه ناخوالو څخه راواخو او په یو سمه لاره کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چې ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغوی دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي، او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پوهنتونونو ته، دولسم نه وروسته دوی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ شي په نشه یي موادو باندې اخته شي، که نشه یي موادو باندې روش شو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې دغه کېږي جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظمی صاحب پسان با شما موقع میتی همین چی یک شنونده ما بلسه. از هلمند تمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شد و مصرف دانشا شد، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی صاحب.
تبریه
اوه مهربانی صاحب
پشتون صاحب کنیه و چه و جل تک پروی که دیم از پشتی لکه دا چیرې ناست دي او اته راسته دلته ورته کښېره ده اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربې دا باره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکي لکېږي موږ شیطان لاړه ده په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکي دا ورلکي دا موږ یوه ټاکي ته پوستې لک کړي ده
وروره کم ځینې تاسې تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سره نه کېږي دا د خدای پاک پوځ دی د جیو سره نه کېږي دا ګر
ډېره زیاته مننه.
عضو پولیس ملي است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکم.
بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زه نه پوهېږم زما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خواران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر رقم دی، قومونه هم د هغو پر رقم دي، رنګونه هم د هغو پر رقم دي، او د حکومت پر طرف ښه جنګېږي او دوی خواران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وایي چې دا خلک زغري، زما د په خبر اصلا سر نه سو خلاص. که د طالب پر طرف یې نو بیا د شکایت چې دی نقطه بي ده، موږ د طالب په خلاف خبرې کوو، موږ د حکومت په طرف کې یو، او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح ته راسئ، زما ورور سه وطن را سره جوړ کړه، زما د ورګلوي پر لار لاړ سه، که ته ورور سې زما سره ملګری سې، امریکایي په دواړو پسې اخیستای سو، بین المللي جامعه په دواړو پسې اخیستای سو، هغوی نور ضرورت نه لري چې زما او ستا په ملک کښېني چې ما او تا سره جوړ
شودغه
طالبان دي چې د طالب په د امریکایانو د بلملي جامعه وخت روج دی.
مننه پښتون صاحب. یو بل اوریدونکی هم خپل مهرباني ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. تاسو ټول سلامونه تاسو په پښتو کې تاسو ټول نن منو ته او ټول هغه جنگ د پلو منځوالو ته د ازمن دل من تاسو
اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نن دی وسه تاسو کوم خبرې مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبانو طرفدار ورور خبره دا ده تاسو څنګه ما په خبرې باندې تفصیل وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یووالی او یو خلی د نشته. تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي، خلق حقیقت وای او خلق چې واقعیت بربنی دا خبر نه وي بلکې او هغه څوک چې حقیقت پته وي د خپل منصبونو او د خپل توقیه لپاره دا وی خبر اوی بلکې زمونږ د علمن په ټول اکثریت ولسوالۍ کې جنگ په ډېر شدت سره روان دی زمونږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېر میړانه سرښندنه سره جنګ کوي اما زمونږ پوستې نه اکمالېږي زمونږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجور مرمیو اوه ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې اوه ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د ده زخمي یوه څه پاتې کېږي سهار ته دی په شهادت رسېږي نو د دې د دې د دې د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب اجی صاحب حتمان ستا سی پختنه با پشتون صاحب هم جواب کی او خدای دیو کی چې مقامات هم اوریدلی وی یو بل اوریدون کی هم خپل نظر سه مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو دا او تاسو منو ته سلام علیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهربانی عبد الواحد اوره مهربانی وکي
مخکې اول کې د تاجر نلمنو په خلکو بېکاري او په کوګنارو قاچاق خبرې وکړې دا د قاچاق او د کوګنارو ورکېدل د حکومت لپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي
بله
زموږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې پرېز کار به هم په افغانستان کې د کار پیدا کول اسانه دي د غنمو د بزګرانو لپاره چې غنم چې کې منځ سو روپیې کې هېڅوک به نه کوګنارو کړي نه به بعد بیامنی نه بېکاري تو خلق کارو باندې مسکو دي کله چې څه وایي چې د اردوال خرچي د لمان دی فار د ګرا دی فار د لوګر دی فار د کندوز دی فار د لوګر دی فار د پکار د خلق چې کار کیږي او بیرته د نظر اول د پښتون سوي کې د کوګنو رو په دې شان د پښتون مصرفي او بس پښې دې ته بلګران ته ورکی چې بشاره دي
ډېر زیاته مننه عبد الله درو
کاری مرکی ته خو کار کیږي
مننه ډېر زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم وریدلې او پدې کې یو پښتنه چې هغه پدې ټول خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شو له هغه دا چې هماهنګي د امنیتی ځواکونو په لوړه سطح نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکېلته امنی قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبر وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته ریپورت وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي تکي یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اختصوي او بل خبره پښتون صاحب چې پاغې کې ستاسو تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شاندي چې یو رقم خبره کوي بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرفداري خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیره لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتی سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه درو متاسفانه که څه هم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبره اوس اوري خواند به ورنکي لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی دوهمه خبره دا ده چې موږ د موضوع د وزارت دفاع سره هم شریک کړل څو ځلې مخبل دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردګ صاحب ته دغه د پښپو کې دا موضوع تاسو کوشش وکړي چې دغه جنگي سیمن بان چې په لیرو پروتو نه امن منطقو ته تاسو استوي تاسو د جیب په نظر کې نیولو د قومونو د بلدیتو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو دی هغه بدبخت چې ریبلار ته راځي سره بلدیت نه لري د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري حتی په پښتو پوهیږي نه هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګ چې د ایلی چام په سیګه هغه په بو کډه سي چرګ د باندې ګرځي زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کو ملي اردو معنی دا چې د کندهار شړې په بدخشان کې وجنګیږي د بدخشان غیبه په هرات کې وجنګیږي اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو ست قی بالکل یو کې لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمن سمان په خپل منطقه کې بلدیت لري د خپل امهنګي په وجود راولي دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي. په حقیقت کې تاسو وګوري موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخم اجي خلک ناري وي موږ چیرې پور نه راځي چې وای د جنگ د میدان چې غستله و جنگ نه زیاتله یو خو د خدای د پاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی دا به معنا دي امکانونه جن واخی دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصل دي یو د علم تجربه ده بلې د وظیفه تجربه ده د پوزي پکې ځغلی او په علم خبر نه دي نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي د تصفیه کې سم جنرالان دي مګر کې او دون جنرالان ته ضرورت لري اصلي د اگر د مرداري دغه جوړ کړی دي هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي جز جر جنرال سم حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي جنرال په پښتو فارسی نشته کوي نه سي او د وړ جنرال سي اکثر مستعجل دي اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ ده خدای لپاره د دې به چاره وسی او عبد الواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاق پیسې کوم پیشنهاد معقول دي زغپل سره موافق کمه چې غنم سبسډایز کی اکثر اوقات چاغه د خلکو سره په بسګورو سره په ګران قیمت ورکړل سي او حکومت یې به په ارزان ورکړي لیکن موږ در دې به تر تر وړاندې کړل کادغه قاچاق بران چې وتستی په یلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا وتستی چې سرمایه در 500 میلیونه ډالر زیات ده دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپل دوستانو په نامه کړی په جهان کې پټ کړی دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کې شول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نور سپینې دي په دې شرط چې په سرمایه گذاری بدل کړي په صنعتي باندې باندې کمپنی راو بسي ستا په پیسو مشک په اینده کې قاچاق ونه کې دا به تر نه لار د ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاق بر جنگ تشویقې ولا قاچاق بر کې په قران قاچاق بر تشویقې ولې هغه وایي ته ما قاچاق پیسې نه پرځي زه جنگ ولې پرځم دې مجبور دي طالب تشویقې
ډېر زیاته مننه اعظمي صاحب کده حل د لارو په اړه باندې وګګو چې هل نه یوازې هلمن بلکې نور سیمې چې هم نا امن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د دریو ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤل وسلوالو ډلو یا مشرانو شتونو چې دغه بیا غ اصلي رهبرانه په کابل کې ناست یو د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید وخت ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي
مراد صاحب دا څه دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستاده غټ ولایتونو دی ولته دغه زوروا کې ډیر کوي دي زبر تاسو ته مثال درکمه اوس په ننګرهار کې د دغه مشرانو نه بغیر والی څک کولای سي والی د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی په ډیر خود مختاری لري دا یو په میراث پاتې شوی شاید چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2023 څلور کې د ډیر کوشنی خلک سول بیرته ډیر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دومره تکوي سول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند ځیږي او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي د په ټولو غټو ولایتونو کې چې حالته دغه خلک شتون لري د مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نوس پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې د بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا دغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته چې دغه د استا په خوښه باندې درستوم او نو امنیت هم درڅخه غواړم کچېره دولت د اغې پر وړاندې باندې جدي ګام نه شخصلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهمات تاسو نه نګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهمات باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دام ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی. دا پیښه خو حتماً یو ډېر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دی چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی. دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی، په دې باندې خبر دی، مګر پرو اکټیو د هغې نه مخکې چې دی حمله وسي دی ورته تدابیر نه لري او یا نه سي نیولی. دا د محلي ادارې ضعف دی. نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن صاحب 80 سالگی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه، در حالی که امپراتوری ژاپن صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است؟ یک کد رهبر است و یک کد سربرکی است و یک کد قماندان مرد کس که چهار تا کلشنکوف داشته یک رهبر است. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه، بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سه، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سه از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم؟ سه پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم. یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در علمان پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبدیل دومره رول نشي لوبولای. زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید د هلمند سره جدي کومک وسي د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي. سیستم څخه یو صحیح قوي اداره، نظامي اداره په نظامي بخشو کې را ایجاد، په ملکي بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد شي د فساد مخه ونیول شي. باید د خلکو دغه اکثر د هلمند خپلم د هلمند یم، اکثر د هلمند ځوانان د ډېره مجبوریته طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېره مجبوریته په هیروینو او تاریاکو کې شکیل شوي دي. که کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک هغه نشي زغملای. په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په سال 1950 کال کې زموږ د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پردای باندې تبلیغ وسي قوت یې تر وکولو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډیر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی. هلمند ډېر ښه ښه کادرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس درته ویلی سم مثالونه. پرزن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و. ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قومندان دی. یا پرزن د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی. پرزن نبی جان ملاخیل، یا د اوس سرجنګ مهمه دا ده چې دوی د ته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسی دوی ودی ته پاره سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې کم ځای کې عاجل اقدام وکم.
مرنه فایق صاحب بله ډیره زیاته مننه. پښتون صاحب یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډیر مسائل زما هدف کوم ځنګړې وکیل یا کوم خاص ډله نه ده اما د خلکو نظر دې چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت ده د افغانستان تقنینی قوت ده یعنی هغه ځواک ده کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د دوی د چغې نشي کنټرول دلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولی دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسي نو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پیوي او هم به په د ولس فشار وي ځکه تاسو د ولس استازي یاست ولی د پارلمان یا د ولسی جرګې غړي په دغه سي مسایلو کې غلي وي.
زه مراد صاحب د موضوع سره ډیر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دی غلبلی
اما او بخې پښتون صاحب اکثره وخت ناری او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي دا غي سیاستوال پورې هغه په خواني ولسمشر پورې تړلی څو کسني ولسمشر پورې تړلی اکثره دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات جدي دي.
رازم دغه ستاسو سوال تر ازم ز پیغم ته څوایس اخر به اغه اصلي متن مم درتوایم په مجموع شي چې که هلمند کې واقعیت پیښ شوی دی یا په کندوز کې پیښ شوی دی یا په نور ولایت کې پیښ شوی دی همدغه وکیلان دي لږ یا ډیر ناره وسم دی وی لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغه سی لکه شاهد وبید چې باید دوی ناره وي اغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزی صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو کې د وکیلان د هغه حکومت تر احسانو تر بیرو او در سلیقوي روابط لاندې ژغ نسوي پورته کولای چې بیا حکومت سره خو به کیږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرون سي وتلای یو تعداد کسان شخصي ګټي لري
مثلا امین پښتون صاحب
پیر سي د نړۍ در دفاع خو به کی
بله پښتون صاحب د دقیقې دغه مونده صاحب دا دقیق دیگه ما مانده سه و بده اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای اقدر مشکلاتی که پاره به مردم گفته میریم مردم جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته و دیدن که مردم شدن سه سر دسترخان سر نان هستند این نفره گفتم بیا بفرمایید تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخور گفته والا ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم خو اینه که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته ای کل نان خلاص کرده به این نفره هیچ نان نمانده باز برزی صاحب خانه گفته او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیا کت ما بخور لقمه تا در خانه بزن حالی سب این ناره های شما را سب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایتو مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشینه که یک کار اجرا شده مگم در عمل هیچ چیز نمیشه سب 14 سال است سب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه سب
نظر سب در این موضوع د این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهامات صورت گرفته یعنی چیزی نبود که نمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی سرپرست قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد علی بازی حکومت هم از یاد گرفت اون علی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن یعنی این مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشن عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا رو میترسانن حتی ما شنیدم در این روزای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را از پارلمان استنا بکشن، این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به اصلاحات جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برات گفتم که پایای همه کی چار کنجا هستن. از کی رسیدا ببینیم که ما سیدا پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داد او نظر صاحب دواړو د چغه و د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ول تاسو نه مطرح کوي یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبد الله ناندری پایت رسیدلی نه دی رسیدلی دغه موضوع نه څومره جدید احساس په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري صرف زد راغلی چې مش په خبر یو شورا خود اسړی رد کړي وس دوی باید نوې نفر معرفي کړي وس مر سزا و چاته ورکو وزیر دفاع خو سرپرستی مر رای نه دور کړي جمهور رئیس مر سزا کوي نو نیو استجواب تر غوښتلای سو کومیناری چې په میډیا کې موږ اورو تاسو اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي وکیلان یې کوي سرپرست 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 د بل خوا څخه د چ کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح غو د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویل دي دوی وایي چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه سیو بدل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او دا سی وانه متکیج پر دې کار روان دي او وتستی مختلفه اوازی او روج ستانک زای صاحب دیو پلانکی مقام ته و دی زای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی دیو پلانکی زای ته دا رقم اوازی تاو بالا کیږي او لري د چکر د عمل جامع غونډي کلم مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد استاد دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شوه هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوی. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوین صاحب. آقای فایق بخیالم که در تلفون نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای سره به تلفونی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او در پشتون صاحب ندوار زما مشترک پختنه ده کله چی افغانستان پر نور سیمو که هدفم در طول سیمو ده جگڑی وی او دغشان وضعیتو لکه چی ده هلمند ده نو ده ترسنگ چی ده امنیت پا اره خبری که ده چی چه دول امنیت تامین شي هلته دا خبره هم کده چې د دې جګړې لامل سپل شو خلکو سره څه ډول مرستي وشي یعنی د هلمند د لکونو نفوس د هلمند به وزله خلک چې لکلونو راهیسه په دې اور کې بندي د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید د سیو کیال تنور اسکر واستول شي الته چې خلک د امدغه شی با ډوډۍ نه لري او بن لري زخمیان دي د حقې لپاره د سیو غک پروتکل لازم نه غړي تاسو چې په ملي سطح پورته شي
ډیر زیات. مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا تېرا وباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسو وګورئ د افغانستان چلور د شټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زخپل ورته ګورم په وستر ګورته ګورم. مګر که په کندوز کې کم مشکلو اغاز موږ دردو که په هلمند کې د ټوله کړ دی، مګر په هغه ته ډیره توجه کېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موجود دي په میډیا کې راغلي دي ویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده ځینې سه او بخي یو موجود ده. آفرین دی وی د کندوز خلک د کندوز د خلکو استاذي په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره دغه د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي. دا کار به د هلمند استاذي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم. خدا مې اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځانته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګټ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه کړي. او بل دا دی چې یو 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 مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دي چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي. نو د دوی دغه محلي خلکو اواز هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون سبستاسي سره نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي.
زما نظر دا دی چې
بل مهرباني
زه زه بالکل اول گرام خپل د ولسی جرګي وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی گرام بولم متاسفانه هغوی خپل داخلي مابيني جنگوس راخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل کومندان ملګری دي بل شامل ګرځي په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو کندوز تقریبا تر ډیر ځای سر لټول ولایت او جنگ هم سر لټول په کټ مرکز وو او ارچیو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسی جنگ دی اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري ګرش کې یو جنجال دی زمبولی بل جنجال دی مارجای بل جنجال دی مساکلا نوزاد نارسرا چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي ولکه پر سیج کم یو کم ذات زرزګي وکي زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان بین ملی جامعه خصوصا د شورا امنیت خلک د ملل متحد ارګانونه خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټول هغه جنگ زپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي څه په مرجه کې دي څه په چانجر کې دي څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثر شوي دي اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسی د جنگ د باندې صحاک شي فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي درغه چې حکومت دوی ترڅ دګي وکړي ځکه کله چې حکومت سنگین ته ورسی او په سنگین کې جنگ روان دي پر ځای چې دوی مریضانو ته جاتور کوي خپل د دوی ژوند ته خطر کې دي نو به تر در جو خلکو ته ویل چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړي ده وبسي او د باندې دوغه د پاره کومکونه مده کې او ټول اولی بشري کومکونه ودی ته ورسی
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب
بله خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شدیم که تلفونایشان وصل شود از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت تا برنامه آینده خدا حافظ
دیر زیاد تمانه نده خدا پامان
جانان وطنا افغان وطنا ساتوچ دورنا اپ دکمن پورشا ساتوچ دورنا اپ دکمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساتوچ دورنا اپ دکمن پورشا ساتوچ دورنا اپ دکمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوگی نو لمبے دل ستا گل گھٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جی دل گل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا گل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا ستا تو وچ دورنا اپ دخمن پورشا ستا تو وچ دورنا اپ دخمن جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو مینے دو وفار گنا تو بارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا سادو وجو دور نا اب دخمن پورشا سادو وجو دور نا اب دخمن پورشا ہما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو جگمی اور کنا سدن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سدن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دخمن پورشا سادو وجو دور نا اب دخمن